السلام علیکم او سهار په خیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره نن دوشنبه ده د سلواغي یا دلوي ومه د جنوري میاشتې 28مه دفاع وزارت وایي په لسو ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل کړي چې تر اوسه په نتیجه کې تر 500 زیات مخالف وسلوال وژل شوي. دا هم اوري چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی. پیل له خبرونه کیږي. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه څیړل کیږي. وسلوالو طالبانو په سرپول کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشي کړل. د چین چارواکي وایي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 کسانو ته زیات شوی دی. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي او په راتلونکي کې به د دغسې پیښو مخه نیول کیږي. سلګونه کسانو پرون په بلخ ولایت کې مظاهره وکړه او ویې ویل چې د شنبې د شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکه کلي کې د افغان ځواک په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه 9 غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت شورا دفتر تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د قربانیانو له کورنیو سره په کتنې کې د دې پیښې د څېړلو ډاډ ورکړ. د مظاهره چانو یو تنظیمونکي خیبر امیري د پوځیانو هغه عملیات چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي وحشت وباله. بلخ د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو د څېړلو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو هیئت لیږي. د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشې کړل. ډاکټر نور احمد اسقزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې د طالبانو سره برمته وو. په دوی کې یو ډاکټر، یوه قابله، یو نرس، یو واکسیناتور او یو موټر چلوونکی شامل وو. د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمې کې اوس هم زموږ کلینیکونه پرانیستي دي. د روغتیا رئیس ونه ویل چې دغه کسان د کوم جوړجاړي په نتیجه کې خوشې سوي او که څنګه. وسلوالو طالبانو هم د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. دغه 15 کسان په کوهستانات ولسوالۍ کې چې له څلورو کلونو راهیسې زیاتې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي، د دې ډلې لخوا نیول سوي وو. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې د مسابقې لپاره چمتووالی پیل کړی. دوی پرون یکشنبه د جنوبي افریقا بنونی ښار ته رسیدلی چې تمه ده د جمعې په ورځ پکې له پاکستان سره مسابقه وکړي. د پاکستان او افغانستان ټیمونه د 2020 میلادي کال د کوارټر فاینل یا د 8 غوره ټیمونو پړاو ته د لار موندلو لپاره مسابقه کوي. د 19 کلونو د ملي ټیم سر روزونکي رئیس احمدزی پرون ویلي چې د پاکستان ټیم وار له مخه د افغان ټیم له فشار سره مخامخ دی.
پاکستان سره دینه مخ کې ګومان کوم چې 15 شپږ غواړي چې په 19 کلونو ساتو باندې موږ سره مخامخ شوي دي. په ټولو کې دوی ماتې خوړلې ده. بیا چې د موږ بیټسمنان چې سره کوم بیټنګ کوي یا د موږ بالرانو چې سره کوم بولینګ په دغه ټورنمنټ کې وکړو، نو ظاهره خبره ده چې پاکستان باندې به ډیر فشار وي او داسې اندازه هم موږ ته لګیږي چې هغه ټیم بله فشار لاندې وي. خو دغه د فشار به موږ فایده واخلو، کوشش به موږ دغه کوو چې موږ یو نارمل حالاتو سره موږ میدان ته لاړ شو.
رئیس احمد زید چې د افغانستان د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه بشپړه مرکه خبره سوي ویلي چې تر وروستي هده هڅه کوي افغان ټیم بریا خپل کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 2020 میلادي کال په نړیوال جام کې کوربه جنوبي افریقا او متحده عرب اماراتو ته ماتې ورکړه. تېر جمعې د کاناډا په وړاندې مسابقه د باران له کبله ونه سوه. افغانستان که له پاکستان څخه لوبه وګټي په نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل کې به له هندوستان یا هم استرالیا سره مخامخ شي. د چین چارواکي وایي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی دی. د چین د روغتیا وزیر ما ژیابوی پرون ویل چې کورونا وایرس په سرعت په خپرېدو دی. هغه په یوه کنفرانس کې اندېښنه وښوده چې د دې وایرس د مخنیوي لارې چارې له ننګونو سره مخامخ دي. د چین تر څنګ په تایلند، استرالیا، متحده ایالتونو، کاناډا او فرانسې کې هم په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې ثبت شوي دي. د امریکا ګډه قمندانۍ وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې تیر ماښام د امریکا د سفارت ودانۍ ته څیرمه 15 توغندي لګیدلې چې مالی او ځاني زیان یې نه دی اړولی. دا پیښه په داسل کې وسوه چې په بغداد کې د اداري فساد، د عراق په چارو کې د بهرنیو د مداخلې او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر خلاف مظاهرې روانې وې. د عراق صدر اعظم د توغندیو دغه حمله غندلې ده. عادل عبدالمهدی په یوه اعلامیه کې د ټولو ډیپلوماتیکو ادارو د خوندیتوب لپاره د عراق پر تعهد ټینګار کړی. د جنوري پر 28مه هم د امریکا سفارت ته نږدې درې توغندي لګیدلي وو چې ځاني زیان نه واړولی. سفارت د بغداد په زرغونه ساحه کې پروت دی چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي. په همدې حال کې ایران پلوه مظاهره چیانو د ډسمبر پر 1 په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه. دوی د امریکا پر هغه هوایی حمله اعتراض کړی و چې د ډسمبر پر 9 یې په نتیجه کې د هغې ملیشه ډلې 25 غړي ووژل سول چې ایران یې ملاتړ کوي. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه دونباس کې 2 سرتیري په جلا پیښو کې وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. پوځ پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې 1 سرتیری په یوه وسله وله نښته کې وژل سوی او بل ټپي سوی، او په بله پیښه کې د یوې منفجره وسیلې په چاودنې کې بل سرتیری ووژل سو او 1 تن ټپي سو. د اوکراین د پوځ په اعلامیه کې د دغو سرتیرو د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دي ویل سوي. روانه میلادي میاشت د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر 1100 ته رسېدلی، حال دا چې په ډسمبر میاشت کې 2 سرتیری وژل سوي وو. د اوکراین د دولتي ځواکونو او روس پلوه بېلتون غوښتونکو ترمنځ په هغه شخړه کې چې د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې پیل سوې، تر 1500 زیات کسان وژل سوي دي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په 10 ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. یو پوځي تحلیلګر وایي
در اخره چې خبرې دي د افغانستان د دولت سره په او دغه اوربند ومني، نو په دې خاطر ضرورت چې دغه افسرونه زیات شي.
په اورزګان کې ځینې کسان ادعا کوي چې وسله ول طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د دوی مځکې لاندې کوي.
د چا مځکې ورکې په اجاره ظلمونه کوي، د چا کور په دغه د پورپټا وي، بیا وش دا سړی د پلانې په حکومت کې دی.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په چین کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات سوی دی. د ژوند په رنګونو کې د کونړ له یوه اوسیدونکي سره خبرې شوي.
نو د الله نه امید دی، انشاءالله تعالی په راتلونکي کې غواړم چې یو انجینر جوړ شم او د خپل هیواد او د هیوادوال لپاره چې دی د ګټې مزدور وګرځم، نه د تاوان.
دا خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. تاسی ازادی رادیو تا اغواجی است. دا خبرونه دا سر موضوع را اخلو. دا افغانستان دفاع وزارت وایي د 2 ورځنیو عملیاتو په نتیجه کې 150 مخالف وسله ول وژل سوي او دا شمیر په زیاتېدو دی. دا خبره د دغه وزارت مرستیال ویان تېره شپه ازادي رادیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې په 10 ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل سوي او هدف یې دا دی چې د پسرلي تر پایله طالبان د بریدونو توان له لاسه ورکړي. وسله والو طالبانو هم په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. سپیولا ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ژمي په موسم کې د افغان پوځیانو لخوا تازه پیل شوي عملیات په چټکۍ روان دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو په شاوخوا 10 ولایتونو کې ځمکني او هوایی عملیات پیل کړي او په 2 ورځو کې 150 وسله وال مخالفین وژلي.
در مجموع در 24 ساعت گذشته 13 عملیات تهاجمي تصویبي.
په تیرو 24 ساعتونو کې په 10 ولایتونو کې موږ د ترهګرو په اهدافو ټول ټال 14 تصفیوي او تهاجمي عملیات او 12 هوایی بریدونه کړي. 150 ترهګر وژل شوي او 14 نور ټپیان دي او همدارنګه 15 نور ژوندي نیول شوي. دا عملیات په بادغیس، بلخ، هلمند، کندوز، نیمروز، ننګرهار، کندهار، فراه او غزنی کې ترسره شوي دي. افغان پوځیانو داسې وخت د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات زیات کړي چې له طالبانو سره د امریکا له اوږدو خبرو لا هم کومه نتیجه نه ده راوتلې. وروستی وار د جنوري په 6 د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د طالبانو د مرکچی پلاوي سره چې مشري ملا عبدالغنی برادر کوي د قطر پلازمینه دوها کې کتلي. د ارګ مڼۍ د بیان له مخې سکاټ میلر د همدې لیدنې د جزئیاتو لپاره شنبه له افغان مشر اشرف غنی سره وکتل او ویل چې د امریکا او طالبانو خبري روان دي او کله چې پرمختګ وکړ خاص استاد زلمی خلیلزاد به خپل کابل ته سفر وکړي او افغان حکومت به خبر کړي. د راپورونو په اساس امریکا او طالبان دی ولند محالي اوربند او د تاوتریخوالي د کمښت په تړون بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان بیا وایي د سولې پروسه په افغان حکومت پورې اړه لري او افغان پوز به تر هغه د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي چې خپل وسلې پر ځمکه نه ویخي. طالبان هم ادعا کوي په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځانو پر ضد بریدو نه کړي. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي د شنبې په شپه په کندوز کې د افغان پوځانو په پوسټي په برید سره لس افغان اسکر وژلي. طالبانو په یو بل اعلامیه کې ادعا کړې چې په بلخ کې د افغان پوځانو په یو کاروان په برید سره اته اسکر وژلي. پښتنه دلته د چیکل یوې خوا له طالبانو سره د سولې لپاره هڅې روانې دي، لبلې خوا د پوځي عملیاتو پراختیا په څه هدف ده؟ د پوځي چارو افغان کارپو جنرال عتیق الله مرخیل د دې پښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
جګړه روانه ده، که د سولې خبرې کېږي جګړه روانه ده، طالبان هم قربان نه مني. نو په دې خاطر باندې لپاره دي چې هم له یوې خوا نه دغه یو فشار په طالبانو باندې دوی دې خبرې ته راضي شي، در آخر از دی خبری دی دوله افغانستان دی دولت سر و او دغه اوربن دو منی. نو په دې خاطر ضرورت که دغه فشارونه زیاد کی.
ښاغلی مرخیل د افغان پوځیانو د یرغلیزو وړتیاو لوړتلل د طالبانو په وړاندې د دوی د برلاسي یو لامل وباله. دی بیا په عملیاتو کې له هوایي ځواکه په زیاتې استفادې نیوکه هم کوي او وایي چې که ملکیانو ته له دې عملیاتو مرګ ژوبله اوړي دا به له حکومت سره د خلکو واټن ډیر او بالاخره تر ګټې به یې تاوان زیات وي.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په لسو ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي او په دغو عملیاتو کې تر 500 زیات مخالف وسله وال په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي دي. د افغانستان یو پخوانی پوځي جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره دفاع وزارت عملیات چټک کړي دي. ښاغلی امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو پر وړاندې د عملیات ګټور وبلل. له ښاغلي امرخیل سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی د عملیاتو د پایل په اړه د هغه نظر پوښتلې.
یو فشار په وزارت دفاع باندې هم داسې فشار و چې دوی جرمني عملیات نه کوي، په ځینو کې مخالفین دي، دغه چې افغانستان یا طالبان چې دي هغه پاکستان ته روان وي او د دې لپاره ښه مناسب وخت ده. د دې د خاطر داسې معلومه دي چې د میزان د میاشت سره په دې خوا وزارت دفاع خپل زهرات نیول او دوی یو څه لاسته راوړنې لري او داسې کنې لري ځکه چې د افغانستان پوځ تجربه زیاته شوې ده او محسن کمانډوګانې نو دوی ډېر ښه عملیاتونه اجرا کوي. هر عملیات چې کېږي په مخالفینو باندې طبعاً د هغو په روحیه باندې ډېر تاثیر کوي. خو ستندره ده چې لیدل کېږي په دغو وختو کې، یعنې زمونږ پوځ پیاوړی شوی ده او عملیاتونه یې ډېر دقیق دي او ښه لاسته راوړنې هم لري واقعا.
ښاغلی جنرال، راپور والته چې په یو کال کې په هوایی حملو کې ډېر زیات تلفات اوښتي وو ملکیانو ته، او آن دغه تلفات د هغو تلفاتو په نسبت زیات دي چې مخالفینو اړولي دي. څه فکر کوئ که په هوایی حملو کې چې اوس هم د همدغو عملیاتو یوه برخه ده دقت ونه شي، بیا به همدغسې تراژیدي تکرار وي که څنګه؟
ولو که ډېر مشکل هم وي او ډېر طالبان هم وي، اما ملکی خلک له بینه وي هلته به دوی قتم د هوایي ځواک نه کار وانه کړي. ځمکني ځواکونه یا د هغې وسلاو نه کار واخیستل شي، صحیح هدف واړه هدف له بینه وي. اما د تلفات ملکي ته اړول معنا دې نه ده چې خلک د دولت نه جدا شول، دولت نه لاړې، بیا نو په چا باندې حکومت دی؟ دا خو ډېره مهمه خبره ده. موږ بار بار دا خبره دي چې د هر واړه هدف لپاره تاسو له هوایي ځواک نه کار مه اخلئ. هغه هدف چې ډېر مهم وي، ډېر اساسي وي او ډېر محکم وي، هلته د کار ترې واخلي چې ښه تاثیر ولري. له بینه راشته خو چټک ملکي هدف نه باندې شي نو بیا خټ وظیفه خو ګرانه شي.
وسلوال طالبان هم وایي چې موږ هم په جنگونو کې افغان پوځیانو ته تلفات اړو. هر ورځ د دوی ویان په ټویټر او په اعلامیو کې دغه سیداوي کوي. په خوا کې د اصل ته په پام چې په جنگونو زیاتېدو سره به تلفات دواړو خواو ته اوړي، څه فکر کوي چې افغان پوځیان اوس هم هغسې تلفات چې په خوا ورسېدل اوس هم ورسېږي که څنګه؟
نو په جګړه کې خو تلفات حتمي ده، مګر یو شی په نظام کې شته، هغه دغه ده چې باید په کم قوت باندې په غښتلي قوت باندې به ښه تعلیم تربیت ولري او ښه دقت په عملیاتو کې باید غټ تلفات مخالفینو ته واړوي. تلفات زموږ په اداره هم ویني، بعضې پوستو باندې فیملي شوي دي، پولیس له بینې تللي دي، بعضې ځای کې په شمال کې داسې دیني چې په دې ځای کې ده شوي دي. اما دومره چې بیا طالبان وایي بیا هغو نه نه ده، هغه بیا اضافي خبرې دي. اما موږ خو برابر چې دولت اعلان کړي چې د فلاني ځای کې زموږ دغونه پولیس له بینه تللي او بهدی، نو خلک هم تاسو معلومه ده چې اوس هم میډیا ازاده ده، خلک د ازاد غږېږي، رادیوګانه کې هم غږېږي، په دغه کې هم تلفات هلته اوښتي هغه ټول وایي.
د نظامي مسایلو تحلیلګر پخوانی پوځي جنرال عتیق الله امرخیل و چې د دفاع وزارت د وروستیو پوځي عملیاتو په اړه یې څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست او سم د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. امریکایي خبرونه فارن پالیسی په ترکیه کې د افغانستان د پناه غوښتونکو پر برخلیک لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي په ترکیه کې د هغو افغانانو رسمي شمیر 1,00,000 ته رسیدلی چې په دغه هیواد کې د استوګنې اسنادو ته انتظار دي. د خبرونې په لیکنه چارواکي وایي چې له 2015 څخه تر 2019 کاله پورې شاوخوا 15,000 نور افغانان چې ترکیې ته په غیر قانوني ډول اوښتي وو نیول سوي دي. د فارن پالیسی په لیکنه په افغانستان کې روانه جګړه 15 لسیزې ته داخله سوې چې د نړۍ تر ټولو له اوږدو شخړو ګڼل کیږي او لا یې سمدستي د ختمېدو نښې نه ښکاري. خبرونه د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي د 2019 کال له جنوري څخه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د ناامنیو په نتیجه کې د 892 ښځو او ماشومانو په ګډون 2,503 ملکیان وجل سوي دي. هر کال له افغانستان څخه په سلګونو زره افغانان په اروپا او نورو غربي هیوادونو کې د ښه ژوند په هیله تښتي. د فارن پالیسی خبرونې په لیکنه کې وړاندې راغلي ترکیه افغانانو ته له لنډمهاله محافظت پرته پناه نه ورکوي. دا کار د سوریې، عراق او نورو هیوادونو له وګړو سره هم کوي. د بریتانیا انډیپندنت فارسی ژبې ورځپاڼې د افغانستان د حکومت پر هغې غوښتنې لیکنه خپره کړې چې د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای د اوربند پر ټینګولو پکې ټینګار کړی دی. د لیکنې لیکوال فرهاد نوري لیکي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د سویس په داوس ښار کې خبرلانو ته وویل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول ګټه نه لري، بلکې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره باید عمومي اوربند ټینګ سي. د دې برتانوي ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو پیشنهاد د طالبانو د ډلې لخوا سوی دی. د لیکوال په باور د تاوتریخوالي کمول او د اوربند ټینګول هغه موضوع ده چې له څو اونیو د امریکا، طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مطرح ده. د انډیپندنت فارسی ژبې ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان حکومت له هماغه پیله ټینګار کوي چې له اوربند پرته د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مذاکرې ممکنې نه دي. دا په داسل کې ده چې د لیکوال په لیکنه د طالبانو استازو په وروستیو کې ویلي چې د سولې مذاکرې اساسي مرحلې ته رسیدلې دي. د اورزګان ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې وسلول طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د دوی مځکې لاندې کوي. د دوی په خبره دغه مځکې دغه جنګیالي د خپلو هغو کسانو خپلوانو ته ورکوي چې په جګړو کې وژل سوي. د اورزګان د والي ویان هم دا موضوع تاییدوي.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې وسلول طالبانو د خلکو سلګونه جریبه ځمکې په زور غصب کړې دي. دی وای طالبانو دغه کار د یاد ولایت په مرکز ترینکوټ او لسوالیو کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې کوي. مکی بولا چې د گیزاب لسوالیو اوسیدونکو دي او څلور کال کېږي چې د ترینکوټ ښار ته راکړه سوی. ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په دې پلمه باغونه او ځمکې ورڅخه غصب کړي چې تولې د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته کړه سوی. دی وای د شول او یا هم جیرش کلونو باغونه اوس د همدې لامل اوچسوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې وبې کړی او یا هم پالنه وکړي.
دوی دا سیستم جوړ کړی دی چې هغه وایي هغه د دوی سیستم خو د دوی د ځانه سره دی. هغه خو دوی هغه خپل راز نه ښکاره کوي، خو په یو نامه په بل نامه بزګر نه پرېږدي، هلته کښتګر نه پرېږدي. دغه اوس چې کم خلک دې خواته راغلي چې دلته ګزاره کوي، دغه خلکو ځکه ته بزګر کښتګر هیڅوک نه ور پرېږدي تر هغه وخته پورې چې هغه ښه د بین ولاړ شي.
دا گیزاب ولسوالی یو بل وسیدونکو رحیم الله هم ادعا لري او وایي نه یوازې دا چې وسلوال طالبان د خلکو ځمکې غصبوي، بلکې د ملکی خلکو کورونه هم په یو نوم او بل نوم په بمونه الوزوي او ظلمونه ور باندې کوي.
د چا ځکه ورکی په اجاره ظلمونه کوي، د چا کور په دغه د پورپټاوي بیا واش دا سړی د پلانې په حکومت کې دی دی راځي دا کور ورپټاوي. یا مثال پر غم ځکه زوت لګی چې دا غم ځکه به څوک په دې نه کار لري، نه به کری، نه به وبي، نه به روزي. هغه بار ول بیا درې میاشت پر تیر هغه باغونه وشتي کورونه کندواله په طالبان غصب.
دا ایداوی وازی د گیزاب ولسوالی خلک نه کوي، بلکې د جهراوت ولسوالی خلک هم ورته ادعا لري. ملک بادار چې د جهراوت ولسوالی اوسیدونکو دي ازادي راډیو ته لږ سره په خبرو کې ادعا وکړه چې وسلوال طالبانو د غصب د دې په ولسوالی کې لچیرو څو کلونو رئیسی شروع کړی دي. دی وای وسلوال طالبان یا د غصب سوي ځمکه 15 یا هم لاس جریبه د خپل وجلسو ملګرو کورنیو او یا هم معلولو ملګرو تور کوي.
دلته قسم زګ غصب کړی دي چې د طالبانو په علاقه کې به هغه ته دا طالبانو هغه چې ګور ډړون مایوب شهید ته دوی په ساحه کې وي هغه خلکو ته کورنۍ ته هلته لس جریبه اته جریبه پنځه جریبه هغه کورنۍ ته ورکړي دي ورکوي ځکه چې هغه ځان ته خپل املاک لري خپل زراعت لري هغه خپل ځان ته خپل جلای او مدیریت او ماموریت لري
هڅه موکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو د ویان زبی الله مجاهد نظر هم واخلو خو نوموړي په دې اړه تر اوسه پورې ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي مخکې بیا طالبانو دا شنې داوی رد کړې وې خو د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا د خلکو خبرې تاییدوي او وایي چې وسلوال طالبان له ملکي خلکو څخه په زور د دې ډوډۍ او نور څه اخلي او د ځانونو په وړاندې د سپار په توګه کاروي د اورزګان د والي ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل
نو هغوی ته مو هم د هم اختار ورکړی هم وارنینګ دی که چیرې حکومت هغه ځای ونیوي نو هغه خلکو سره قانوني چلند کېږي او د ځمکه بېرته ونه ګرځول کېږي یعنی که څوک شرعي او سند ونه لري هېڅ امکان نه لري چې هغه ځمکه داغه سي
دا فداسیال کې چې دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو له قوله د اورزګان ولایت شاوخوا نیوي سلنه خاوره له تیرو څلورو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده خو د اورزګان د ولایتي ادارې مسولین او امنیتي مسولین بیا د ولایتي ادارې دا اداره د ویا وایي چې د اورزګان شاوخوا 15 سلنه خاوره د دولت تر ولکې لاندې ده شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
او سم یو بهرنی مسله څېړو د چین چارواکي وایي چې په کورونا وایرس د خطر کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی د چین حکومت ویلي چې کورونا وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی او د مخنیوي لارې چارې له سختۍ سره مخامخ دي په نور هیوادونو کې هم په دې وایرس د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي سپیولا ستانکزی او نور تفصیل
د چین مقامات وایي د کورونا وایرس چټکې پراختیا اندېښمن کړي او ښایي په دې وایرس د اخته شوي کسانو شمیر لا پسې زیات شي د چین د روغتیا وزیر ما ژیاوی پرون یکشنبه وویل هیواد یې د دې وایرس په خاطر یوې حساسې مرحلې ته داخل شوی او داسې ښکاري چې د کورونا وایرس پراختیا په زیاتېدو ده دوی موجوده اسبابو ته په کتو د دې وایرس خورېدل په چټکۍ سره کیږي د مسلې د مخنیوي چارې له ننګونو سره مخ کړي متخصصینو ویلي چې موږ د دې وایرس په خاطر په یو کړکېچن حال کې یو ما ژاوی زیاته کړه د تګ راتګ بندیزونه او نور اقدامات باید په چټکۍ او کم مصرف سره د دې وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره ترسره شي د چین د روغتیا وزیر دا خبرې داسې وخت وکړي چې د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او مشر تدروس ادهانوم له چینایي چارواکو او روغتیايي کارپوهانو نو سره د کورونا وایرس د خوریدو پر سر د خبرو لپاره پرون یک شنبه بیجینګ ته تللی په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لارې چارې سنجول شوې تر اوسه پورې د دې وایرس په خاطر یوازې په چین کې ناروغان مړ شوي خو په تایلند استرالیا امریکا متحده ایالاتونو کاناډا او فرانسې کې هم ځینې مثبت پیښې ثبت او ناروغان قرنطین شوي د کورونا وایرس شاوخوا یو میاشت مخکې د چین له پلازمېنې بیجینګ سلګونه کیلومتره لرې په ووهان ښار کې پیدا شوی دغه ښار ته تګ راتک باندې بندیز لګول شوی او ښاروالي وایي چې په ووهان کې شاوخوا 2000 کسان په دې وایرس اخته دي امریکا فرانسې او جاپان له دې ښاره د خپلو ادباو د ایستلو لپاره هڅې پیل کړي د چین ولسمشر شي جن پین شنبه وویل هیواد یې د کورونا وایرس په خاطر له یو کړکېچن حال سره مخ دی صدر اعظم لی کیانګ بیا پرون د دې وایرس د مخنیوي لپاره د لارو چارو په خاطر یو غونډه وکړه او په ټولو یې د بیړنیو هڅو غږ وکړ کورونا وایرس داسې وخت په چین کې کشف او خلک پرې اخته شول چې د نوي چینایي کال د رخصتیو لپاره میلیونونه کسان له یو بل ځای ته سفر کوي او دې چارې د یاد وایرس انتقال زیات کړی د کورونا وایرس تنفسي سیستم کمزوری کوي او آن د انسان په مرګ تمامیږي دوامدار والګه ټوخی او نفستنګي په دې وایرس د اخته کېدو نښې یادې شوي ویل کېږي چې دا وایرس ښایي له ککړو سمندري خواړو او یا ژویو انسانانو ته انتقال شوی وي تر اوسه پورې د دې وایرس د له منځه وړلو لپاره کوم خاص واکسین نه دی جوړ شوی او ناروغان یوازې قرنطین او طبي مرستې ورسره کېږي
تاسې ازادي راډیو ته غوږیست په دې خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبوو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی د ملي امنیت شوراوی په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څېړل کیږي او پر راتلونکي کې به د دغسې پیښو مخه نیول کیږي سلګونو کسانو پرون په بلخ ولسوالۍ کې مظاهره وکړه او ویل چې د شنبې د شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلی کې د افغان ځواک په بمباری کې د یوې کورنۍ و غړي وژل سوي دي. دفاع وزارت بیا ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو د څېړلو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو هیئت لیږي. د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشې کړل. ډاکټر نور احمد سغزی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې له طالبانو سره برمته وو. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې د مسابقې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. دوی پرون یک شنبه د جنوبي افریقا بنوني ښار ته رسیدلي چې تمه ده د جمعې په ورځ پکې له پاکستان سره مسابقه وکړي. د چین چرواکي وایي چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی. د امریکا ګډ عملیاتي قمندانۍ وایي چې د عراق پلازمینه بغداد کې تیر ماښام د امریکا د سفارت ودانۍ ته څیرمه 15 توغندي لګیدلې چې مالی او ځاني زیان نه دی اړولی. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه دونباس کې 2 سرتیري په جلا پیښو کې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي.
دا ژوند رنگونه.
نوم یې بشیر احمد دی. کونړ ولایت د ماڼونګي ولسوالۍ اړوند سیمه د کنډګل د سیمو اوسیدونکی یم او زه دا وخت په کنډګل بازار کې یم.
د څه شي رنګ؟
د کارتونه رنګ کو، الماری رنګ کو.
د ورځې څومره کار کوي تقریبا؟
د پوخه پرتله منی اوس چې دی د کار کم شوی دی، نو د ورځې چې دی 1500 روپۍ، 1000 روپۍ، 1200 روپۍ دی دا دیړې د ورځې وباسو.
تا کسب د چیرته زده کړی دی؟
دا مې همدلته د دې د استادانو زده کړی دی او همدلته چې دی خپل کار کوم.
څومره وخت کې زده کړی؟
دا مې چې دی په درو میشتو کې مې دا کار زده کړی دی.
یوازې هم د رنگ مالیکې کنه ټوکایم کې څه شي کې
رنگ مالیم کوم خپل درس مې الحمدلله د دولسم ټولګي نه پاره غم او د کانکور د پاره مې سبت نام هم کړی دی او دا دغه ترڅنګ چې د کارم کوم.
کورانه کې څومره غړي استې تاسو؟
منګه په کورانه کې ډیر لس غړي.
نور کور کې خلک کار کوي؟ ورونه دی، پلار دی یا نور څوک؟ یوازې ته؟
یوازې زه او پلان مې چې د کار لپاره راته زمينه برابر ده او درس مو سره وي او نو ټول ورنم چې د درس ته چې د دوه ټیمه مخې کړی دی او دوه ټیمه درس وي.
په دغه پیسې چې ته ګټي د ورځې 1500 یا 1600 افغانۍ په دیوانې گزاره کیږي؟
خامخا داغل د بیزید ګرځیدل او د دې نه پرامن شي او بس 15 او کلسي ګټي او بس خپل کور ته په د خوراک چیزونه وړو.
تا ویل چې کانکور د پاره چمتواله نیسم څه غواړی چې په راتلونکي کې څه شي؟
نو د الله نه امید ده ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې غواړم چې یو انجینر جوړ شم او د خپل هواد او د هوادوال لپاره چې دی د ګټي مصدر وګرځم نه د تاوان.
هغه ځوانان چې خوشی ګرځيږي، بیروزګار ګرځيږي یا په نشي تو کوروګ دي کېږي، پیغام دی ورته څه دی؟
هغه ته دا پیغام لرم، وخت سر زر دی، بلکې د سر زر نوم به اختره دی. وخت چې دی نه حاصل کیږي، سر زر د تل لپاره انسان شي خستلې.
خبرونه ته د غنو اوریدونکو سیمیسونه هم راغلي دي. محمد خان خیاط له هلمند له چنجر څخه لیکلي، خدای دې افغانستان ته سوله راولي، په هر ځای کې بې ګناه افغانان شهیدان کیږي. شمس الله له لغمان لیکلي، په هوایي بریدونه کې پلاسو کسانو کې 15 ام وګړي وژل کیږي، هله کو چې د عام خلکو خوندیتوب ته پام وسی. حمیده نظری له کلات نه لیکي، د دفاع وزارت اوسنۍ شرح بری دي سبب سوي چې دشمن په خپل ځالو کې وځپل سي. عبد الله زیاله شاجوي څخه لیکلي، د سولې د خبرو پر مهال باید تاوتریخوالي له دوړو لوريو کمسی. برکت الله وفادار د لغمان الینګار ولسوالۍ څخه لیکلي، افغانان باید نور له جګړو څخه لاس واخلي او په خپلو کې د سولې خبرې پیل کړي. عتیق همت د زابل له شاجو څخه لیکلي، له حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې د کابل کندهار لوی لار ډیره خرابه ده، خصوصا د زابل له مرکزه تر جنډې پورې جرونه دي، دا ځکه چې په دې ځای کې ترافیکي پیښې هم په دې وروستیو کې زیاتې شوي دي. سمیع الله د کندهار له میوند څخه لیکلي، زموږ د افغانستان له حکومت نه دا غوښتنه ده چې د پاکستان د راکټي حملو ځواب ورکړي چې د افغانستان پر ختیځ توغوي. عبدالله زیاله شاجوي څخه لیکلي، پاکستان هیڅ وخت په افغانستان کې سوله نه غواړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د خوراکي موادو بیې ورځ تر بلې زیاتېږي، هیله ده چې والی دې موضوع ته توجه وکړي. زیت الله ویسا له کندهار کندهار لیکلی د کرکټ د لوبغاړو د بریا په هیله یو. احسان الله بارکزی له لشکرګا لیکلی تیر شپه په هلمند کې ډیر شایسته باران وسو. عبید الله رحمن رهنما له هلمند لیکلی په هلمند کې ورستوي ورشتونو خلکو ته تلفات اړولې دي. او بشیر حبیبزی منګل له ازری لیکلی باید افغانان بغیر له ضرورت څخه چین ته ولاړ نه سي. دا خبری مجله پای ته ورسیده. دوایمه نیم ساعت سهار